دوی بجی شوی احمد شبریم السلام علیکم دا سدی رادو د دې سات خبرونه د شون رګونه پروګرام ته ځانګړی شوی ده خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له دولت سره به د افغان کډوالو پر اوسني وضعیت خبرې وکړي د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبرې غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې په دې اړه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره سم چلند نه کیږي وویل واشنگتن له پاکستاني لوري سره په خبرو دی ښاغلی پرایس له ټولو هیوادونو غوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ چلند وکړي د راپورونو له مخې په سلګونو افغانان د ماشومانو او ښځو په ګډون په پاکستان کې بندیان دي په هرات کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې د داعش شپږ غړي یې وژلي دي په دغه ولایت کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ په وینا تیره شپه د دوی ځواکونو د روباتي کابلي هاب سیمه کې پر یوه کور عملیات وکړل چې په ترس کې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ تنه ووژل شول او د طالبانو یو تن ټپي شو د طالبانو په وینا دوی د دې عملیاتو پر مهال درې کلشینکوفونه پنځه تومانچې یو دوربین او پنځلس موبایلونه ترلاسه کړي دي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی نن د دوهمې ورځې په مخه په ایران کې چارواکي وهڅول چې د موندل شویو یورانیم په برخه کې همکاري وکړي د ایران ایرنا آژانس خبر ورکړ چې ګروسی د ایران د اټومي انرژي د سازمان له مشر محمد اسلامی سره نن بیا خبرې وکړي ګروسی په داس وخت کې ایران ته سفر کړی دی چې رویټرز آژانس د ایران فوردو اټومي مرکز ته نږدې د درې اتیا اشاریه و فیصد غني شوی یورانیمو د موندلو خبر ورکړی دی د هغه اندازه یورانیم دی چې د اټومي وسلې جوړېدو ته ډیر نږدې دی د اروپای ټولنې یو جګ پوری چارواکي پرونو ویل دا مشتسره کړشه ده کچرته چین روسیې ته وسلې ورکړي او خبرداري ورکړ چې په ځواب کې به اروپای ټولنه پر چین بندیزونه ولګوي تر دې یو ورځ مخکې د جرمني سر اعظم اولاف شولتس پیکینګ ته خبرداري ورکړی وو چې ماسکو ته د اوکراین د جګړې لپاره وسلې ورنکړي شولتس د جرمني پارلمان ته د خبرو پر مهال پر چین غږ کړی وو چې تیری کوونکي روسیې ته وسلې مه ورکوه چین ویلی دی چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نیت نه لري د شپږ اشاریه نه ریختر په کچه سلسلې نن د نیوزیلند کرامادیتیک ټاپوګان ولرسول د دې سلسلې مرکز 1250 کیلومتره ژور وو د امریکا د متحده ایالاتونو د تسونامي د خبرتیا سیستم ویلی دی چې تر دې سلسلې وروسته د تسونامي خطر نه دی رامنځته شوی دا خبرونه
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن د ځنګلونو په اهمیت خبرې کوو د ځنګلونو په اړه ویل کیږي په هر هغه ځای کې چې د کال په تودو میاشتو کې د تودوخې درجه د سانتیګرات تر لسو پورې رسیدای شي او د کال 200 ملي متر ورخت پکې کیږي ځنګلونه وده کولای شي په 2021 میلادي کال کې چې د ورتیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې لږ ورر شوی وو کالنۍ اوسط 212.9 ملي متر وو شای په افغانستان ان که داسې هیڅ ځای نیوي چې په دوبی یا اوړي د تودوخې درجه د سانتیګرات مثبت لسو ته ونه رسی شي نو په دې حساب ویل شو چې د افغانستان کابو ټولې سیمې د ځنګلونو لپاره مساعد دي ځنګلونه یوازې زموږ د نړۍ له ښکلا سره مرسته نه کوي بلکې د هوا له پاکولو او د اکسیجن له تولیدولو سره مرسته کوي او د ایکوسیستم لپاره خورا ضروری دي خو له بده مرغه په نړۍ کې ځنګلونه په بیرحمانه ډول وهل کیږي د ځنګلونو په اړه د نړیوال اټلاس پر اساس د مځکې په سلو کې تقریبا 1.5% خوره یعنی 40 میلیونه او 800 زره کیلومتر مربع په بل حساب باندې 4 میلیارد هکتاره په ځنګلونو پوښلې ده تر ټولو ډیر ځنګلونه په روسیې کې دي خو له دې سره سره چې د روسیې د خاورې یو لویه برخه په آسیا کې ده او آسیا چې د مساحت له پلوه تر ټولو لویو وچو ستره ده د نورو لویو وچو په پرتله ځنګلونه پکې کم دي او افغانستان بیا په دې منځ کې ډیر لږ ځنګلونه لري د افغانستان د خاورې په سلو کې 2 د پاکستان په سلو کې 15 د ترکمنستان په سلو کې 9 د تاجکستان په سلو کې 3 د ازبکستان په سلو کې 8 او د ایران په سلو کې 8 خوره په ځنګلونو پوښلې ده د افغانستان ډېر ځنګلونه په جنوب لویدیځ او شمال لویدیځ کې دي. د افغانستان ځنګلونه په وروستیو څو لسیزو کې ډېر له منځه تللي او لا هم دا بهیر دوام لري، خو اوس چې پسرلی پر رارسېدو دی د نیالګیو د ایښودو وخت راغلی. غواړو چې له خپلو درنو میلمنو سره د ځنګلونو په اړه خبرې وکړو. زموږ میلمانه دي خانزاد ګل ځاځی چې د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د ځنګلونو او طبیعي سرچینو د څانګې استاد دی، همدارس پوهنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی. شاغلی احمدزی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي د طبیعي سرچینو د مدیریت د ډیپارټمنټ استاد دی. دوی د ځنګلونو او ایکوسیستم په مدیریت کې تخصص لري. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی استاد ځاځی، په دې به خبرې وکړو چې اوس په افغانستان کې د ځنګلونو وضعیت څنګه دی؟ آیا د پخوا په شان بې دریغه وهل کیږي؟
سلامونه مې کې هیلې سره ستاسو ته، تاسو ملمنو او درنو اړیدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې روغ او جوړ وي. نو راځو اصل د ځنګلو په اړه چې دا د پخوا په څیر تیر حکومت ته په کتو دغې موده کې چې وو ځنګلونه ډېر په ساري ډول سره کته کېدل، په غیر فني ډول سره کته کېدل. اوس چې زما کوم معلومات دي، اوس وخت کې یو څه کنټرول دي. مخکې د قومي سطحې سره ځینو سیمو کې، په کومې سیمو پورې چې زه تړاو لرم، هغلته په قومي سطحه هم ځنګلونه منع شوي دي، البته په ټولو ځایو کې نه. په ځینو ځایو کې قومي تړونونه شته، قومي تاړې دي، هغه خپل محلي سیستم برابر دی، اربکي دي او ناغې شته دي، خو په دغه مرغه چې په ټولو سیمو کې دا شی نه دي. په بېلابېلو ولسوالیو کې دا شی نه دي. ځنګلو کته کېږي بېرحمانه ډول سره او په غیر فني ډول سره کته کېږي. اوس مهال دغه د امارت اسلامي پر اتاک سره چې کوم دی، دلته دوی شنې کتې په نوم هغه لري، تفصیلي لري، کسانی
ګمارلی دي په هر ولسوالۍ کې مدیریت. استاد، لکه د دغه قطو په باره کې ځینې خلک وایي چې ډیر شمیر محدود دی او دا ټول سیمو ته رسیدګي نشي کولای.
bale bale شمیر محدود دی، اما دلته ډیر چې دی مهم چې دی جدیت دی. که په خوت په موکو التا که امکانات وو جدیت نه وو. دلته اوس چې زه په خپل دلته ګردیس کې مشتیما د جمی د ناغو مساره د تودوخه د پرمو لرګی رانیول، حتی د لرګی په ټولونو کې شنه لرګی نه پیدا کېدل. هر ورکل شی او چې په هر د لرګی په ټول کې شنه لرګی پیدا شو، بیا هغه جریمه کېږي. یا څوک چې کته کوي هغه ته جریمه شته، حتی تر نقدي جریمه او همدا شی یو څه بندیخانه. خو د ترتیب سره چې اوس وخت کې خط جدیت چې وي مخنیوی کېږي. اوس وګورئ تاسو معلومات وکړئ، د لرګیو په ټولنو کې اوس شین لرګی نه پیدا کېږي. شمیر کم دی، دا منو چې شمیر کم دی، خو دلته جدیت مهم ده. جدیت شته ده، موس واخې
وښنه لرګي کته کول منل. ډېر زیاته مننه. سلامت اوسئ استاد ځاځی. استاد احمدزی، مخکې ما اشاره وکړه چې ځنګلونه د ایکوسیستم لپاره ډېر مهم دي. شاید د ډېرو خلکو لپاره دا سوال ډېر واضح نه وي، که تاسو په دې اړه یو څه وضاحت ورکړئ.
سلامونه اونۍ کې هله وخت خیر سرون ته سرون سره تاسو ته او د برنامه خغلی ملما قدرمن استاد ته
سلامت
ټولو اوریدونکو ته. ځنګلونه د ایکوسیستم په مختلفو برخو کې مختلف وظیفې یا چارې ترسره کوي. تر ټولو مهمه چاره دا ده چې موږ ایکوسیستمونه په مختلفو برخو ویشو، چې یو د ځنګلي ایکوسیستم ده، بل وچه ایکوسیستم ده، د اوبو ایکوسیستم ده. په دې ټولو کې هر یو ځان ځانته خاص ځانګړی ځای لري او خپل ارزښت لري. د خپل ارزښت پښتون کې خاص وظایف طبیعت ته وړاندې کوي. د بیلګې په ډول سره وایي، د اوبو ځنګلونه هغه هغو ژوندیو ژوو ته یا هغو ژوندیو حیواناتو چې په اوبو کې ژوند کوي د ژوند زمینه برابروي. ځنګلونه په همدغه اساس کولای شي چې په طبیعت کې د اوبو دا نظم تنظیم کړي. هغه په دې معنی کله چې په وساحه کې ځنګلونه نه وي ورښتونه کیږي، ځنګلونه د ورښتونو مخنیوي کوي او د ځمکې لاندې اوبو ریچارج کوي یا د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي. نو دلته د سیلابونو کچه راکمیږي، د خاورې وړل یا سیل ایروژن هم مخنیوی کیږي. تر ټولو عمده وظیفه د ځنګلونو په ایکوسیستم کې همدا ده. د ځنګلونو ایکوسیستم بل وظیفه دا ده چې طبیعت ته ښکلا وربخي، هوا پاکوي، کاربن ډای اکساید جذبوي او فضا ته اکسیجن د تصفیه په ډول سره وړاندې کوي. د ایکوسیستمونو وظیفه دا ده چې ځنګلي ایکوسیستمونه په دنیا کې زخت زیات مخ په ورکیدالي یا مخ په کمیدالي، چې متاسفانه باید وایي په افغانستان کې هم په تیرو څلور لسیزو کې ځنګلي ایکوسیستمونه په ډېره بېرحمۍ سره لمنځه تللي دي او لا هم لمنځه ځي. د دې لپاره باید جدي اقدامات ترسره شي. د جمهوریت په اخرو کې هم یو څه په جدیت کار ورته وشو. د کلیو په ساته باندې قومي تړونونه ورته جوړ شول. په پکتیا، خوست، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او په بعضې هغو نورو ساحو کې چې موږ طبعي ځنګلونه لرو، په دې ځایونو کې قومي تړونونه را مابینده شول. یا د کلیو په ساته باندې انکشافي شوراګانې چې د وزارت احیا او انکشاف دیهات لخوا نه پخوا د ملي پیوستون پروګرام او بیا د میثاق شهروندي لپاره جوړې شوې وې، د همغو کمیټو نه په ګټې اخیستنې سره وکولای شول چې د ځنګلونو د قطع مخنیوی وکړي او د طبیعت ته دا خارق العاده ښکلا لا زیاته اوربو بخي. د همدغه لپاره موږ ویلی شو چې د ځنګلونو ایکوسیستمونه په طبیعت کې خورا زیاتې وظیفې لري. مهمه دا دی چې د هوا د ککړتیا مخنیوی کوي، کاربن ډای اکساید جذبوي او اکسیجن تصفیه کوي. او بله مهمه وظیفه یې دا ده چې د ځمکې لاندې اوبو ډېرې تغذیه کوي. ساینسپوهانو تجارب کړي دي، وایي هغه ساحه کې چې یو هکتار که چېرته یو هکتار ځنګل په نظر کې ونیسو، یو هکتار همداسې خالي دښته یا صحرا په نظر کې ونیسو، نو چېرته چې باران کیږي په ځنګلي ساحه کې د ځمکې لاندې اوبو له 1500 تر 2500 متره مکعب پورې زیاتې ذخیره کېدلی شي. نظر هغه ساحې ته چې هلته ځنګلونه یا شین پوښښ شتون نه لري. دا د ځنګلونو د ایکوسیستم خاصې ځانګړتیاوې دي چې باید په نظر کې یا په پام کې ونیول شي. اوس مهال لکه څنګه چې قدرمن استاد زاجي صاحب یادونه وکړه، د شنې قطې په نوم کندکونه یا قطې رامبینته شوي دي، د ځنګلونو نه ساتنه کوي. دا بسانه دي، باید په دې اړه جدي اقدام وشي تر څو دا کمیټې یا دا کندکونه زیات شي، تر څو سلسله نه د ځنګلونو له قطع نه مخنیوی وشي. نو بیا به موږ کولای شو چې وایو په افغانستان کې مختلف روایت دي یا مختلفه تحقیقات شوي دي. که د ایفیو راپورونه په نظر کې ونیسو یا د افغانستان د اوبو لګونې او د زراعت وزارت راپورونه په نظر کې ونیسو او یا هم د یو ایس جی ایس د امریکا د متحده ایالاتونو د جی ایس د سټلایټ راپورونه په نظر کې ونیسو، دلته درې مختلف ارقام موږ ته په لاس راکړي.
بله،
یو ایس جی ایس وایي په افغانستان کې 1.2% ځنګلونه پاتې دي، 1.3% ځنګلونه قطع شوي دي په تیرو څلور لسیزو کې. د افغانستان ټوله جغرافیا 3% طبعي ځنګلونه باندې پوښل شوې وه، چې دا د 1450 کال ارقام دي چې هلته هغه پر حقایق ولاړو. د وزارت زراعت ارقام دا ښیي، کوم تحقیقات چې خپله د وزارت زراعت کارمندانو متخصصینو کړي، دوی بیا وایي چې نه، 2.2% طبعي ځنګلونه لا هم په افغانستان کې شتون لري. او د اف ای او ارقام بیا وایي چې 2% طبعي ځنګلونه لا هم په افغانستان کې شتون لري او 1% قطع شوي دي. بلکې کوم تحقیقات چې ما خپله په دې برخه کړې دي، د موږ تقریبا 1.4% ځنګلونه قطع شوي دي او 1.6% ځنګلونه لا هم د افغانستان په جغرافیا کې شتون لري. دا ډېر خورا زیارمن کار ته ضرورت لري تر څو موږ وکولای شو چې بیرته د افغانستان هغه 3% طبعي ځنګلونه رامبینته کړو. دلته باندې ځنګلونو د کرهڼې په برخه کې ټول د افغانستان ټول وګړي باید لاسونه رابډ وهي تر څو وکولای شو بیرته د افغانستان لپاره هغه 3% طبعي فضا یو ستراتیژیک پلان له مخې نه رامبینته کړو.
بله،
ډیره مننه سلامت اوسه استاد. ځین خلک وایي چې فلانه شی برکت لري، فلانه شی به برکت ده. همدا ځنګلونه دي چې برکت دي. چرته چې ځنګل وي تاسو اشاره وکړه چې الته وب زیات زیرمه کیږي، رطوبت ډیر وي، بارانونه ملته ډیر کیږي، د سیلونو مخم نیول کیږي، نو خلاصه برکت ده. خو خلک دا کلمه نه ورته کاروي. استاد ځاځي، د ځنګلونو د شودلو لپاره څومره کار او پانګې ته اړتیا ده؟ څومره ځنګلونه شاید دا سوال پیدا شي، خو په مجموع کې هغه حتی چې موږ غواړو چې ځان ورسو چې استاد ورته اشاره وکړه، یعنی د 1450 کال حتی چې 3% وو.
نو استاد مخکې خپله کې ته اشاره وکړه چې د جمهوریت په اخیرو کې په جدیت سره کار وشو. رښتیا هم ځینې پروژې او محلي شوراګانو ته تخمونه د چارمغز او د جنغوزي او د نورو ځنګلي ونو توزیع شول. خو اصل مسله دا ده چې ځنګلونه د زراعت د نورو د څنګه لکه اګرونومي یا هارټیکلچر په شان د 3 کلنو پروژو یا 5 کلنو پروژو نه هیڅ تمه توقع نشي کېدای. هغه ته چې کوم پروژې وي هماغه محلي خلکو چې هغه غیر فني کسونو او شوراګان جوړ شوې په کلو کې هغه کوریې جوړې کړې. هغه کوریې غیر مسلکي ډول سره وي بودیجه مصرف شو او تو کېدنه یا جرمنیشن نه چیز وو کوي وسو هیڅ ساتنه ونه شو. کوم هدف به پوره چې دغه شوراګان جوړې وي، دغه کوریې جوړې وي، مختلفه کتلې دي، هیڅ صحه نه ډیرو کامو نه کوي انتقال شي. اصل ځای ته چې ځنګل ده چې کوم هدف پوره کړل شي نه دی انتقال شوی. کوریا جوړ یو پروژه وه تطبیق شوه، اما د ځنګل د پاره چې یا 3% ته رسو یا 2% ته رسو دې د پاره اوږدمهاله پروژو ته ضرورت ده. هغه د صحت نه شو ټکی چې وایي چې شل کلنه وي لس کلنه وي. ځنګل د پاره منظم پلان، منظم مدیریت پکار ده، منظمه پروژه، طویل مدته پروژه. هغه په محدودوي نه شو چې لاسو کولو شلو
بله. خو خیر هغه سیستم او هغه نظام پاته نه شو، نو به دا ګلال هغه وخت کېدای شي چې هغه پاته وي. د سیم ویل کېدل چې د حواله لاري دی، البته کول لاري هم دی، ونو دی شو دو څه پروګرام شته، نه پېژم چې عملی شو او کنه. یعنی تو خو مې
بله محلي شوراګانو له خوا تخمونو یل شل شي او په کلو په ولسوالیو کې کوریه جوړې شوی وي. نتیجه مثبت نه ده، ځکه نه حل ک کله نه حل کری درې کله د پاره خو اول په بستر کې وي، بیا چې کله صحیح تزي غینه مراقبات په کار ده، هغه ساتنه په کار ده، ترڅو نه حل په ځان متکی شي. نو د دې لپاره موقتی دایمي کوریه مهم دي چې موقتی کوریه په کوم ځای کې جوړ شي، دایمي کوریه په کوم ځای کې جوړ شي. هغه ته یو دوامدار مدیریت په کار ده، یو اوږدمهاله پروژه. پر ځان تاسو به اګای است چې په ځاځیو کې د منډایر په نوم غار ده، هغه ته ځان ته د ځنګلاتو یو ریاست وو، جرمنیانو هغه ته کار کوو، هغه ته ډېرې پروژې دي، هغه ته رقم ماشینري موجوده وه. اوس هم که موږ وغواړو چې ځنګل رښتیا هم د دې فیصدي لوړ شي، احیا وشي یا احداث وشي، نو دې لپاره هغه سیمې چې ځنګل زورې دي باید هلته یو منظم پلان لمخې مدیریت وي، هغه هلته کاري سټاف وي، پنی کسان وي، هغې ته بودیجه وي، پرسونل وي، نو همدا شی دقت مخنیوی وي. بیا مو کوای شو چې
نو آیا اوس هماغه شرایط برابر دي؟ همدا شرایط تسوی قطه جوړه شوې ده، په یوې قطې په جوړولو باندې همدغه شرایط برابر دي؟ همدغه هدف ته ممکنه ده چې افغانستان ورسیږي؟
نه نه، کته دا خو د صدا چې د کوم موجود دي اله د دې کته مخنیوي به وشي. هغه سلف سلو کې نه ټول مخنیوي د کته نشي کوي. دا کې ته د دې پوره نه دی جوړی شوی چې د کوم مسلکی فني کسون وي چې د ستاده په لحاظ ځنګل اضافه کیا، احداث وکي یا احیا وکي. دا په کټ د ځنګل د کته کولو مخنیوي دی پوره دي. دا هیڅ بسنه نه کوي، شاید چې په غټه کې صدې سره کنټرول هم نه کړی شي، خو دقت مخنیوي کې به یو څه اندازه رول ولري. اما د ځنګل د پاره چې ځنګل کوي او احداث او هغه ساحه چې د ځنګل د پاره جوړې دي الته احداث په کار ده هغه ساحه چې ځنګل زور دي خو یا تخریب شوی دي یا اور لا مل یا بلکوم طبيعي آفات لا مل الته احیا ضرور ده الته باید احیا وشي د دې لپاره منظم پلان په کار ده یو لویه پروژه او د مهاله پروژې په کار ده.
بله ډیره زیاته مننه استاد. ځینو اوریدونکو پیغامونه لیکلي دي، مثلا ګلاب جان وای موږ اصلا له دوی نه پوښتنه دا کړې ده چې پسرلی دی پرانیستو کېدو دی، آیا تاسو سشکال د خپل سیمې په زرغونولو او سمسورتیا کې برخه اخلي؟ ځینو اوریدونکو پیغامونه راته پریښي دي، مثلا عمران نیازی لیکلی وای څنګه کولای شو ځنګلونو د وهلو مخنیوي وکړو د قومي تړون پر اساس بیا هم وهل کیږي، د نیالګیو په کینول کې ولس زیات رول لري که حکومت؟ د دې پوښتنه ده چې وسته به تاسو استادان جواب ورکړي. بل اوریدونکو نصیر صافی لیکي وای هو یو نیالګی مو د ځان بل مو د جانان لپاره کینو، تاسو هم کوشش وکړئ چې په دې کاروان کې پاتې نشي. یو بل اوریدونکو ګلاب جان لیکلی دی وای هو د نیالګیو کښنولو کې به ګډون کوو ځکه چې دا مې خپل وطن خپل خاوره ده، خو بیا هم د تیرو کلونو په شان به خوند ونه کړي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ لاندې کښنول کېدل او ډلې ډلې افغان ځوانان به په خوشیو راوتل. او اوس فکر نه کوم چې ډېر ځوانان د نیالګیو کښنولو ته راوسي. په هنمل صاحب احمد صاحب دغه اول اوریدونکو پوښتنه درلوده وای څنګه کولای شو چې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي وکړو؟ البته په دې اړه مخکې خبرې وشوه چې قطعې په کار دي او دولت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. قومي تړونونه څومره رول لري په دې کې؟ تاسو یو څه خبري وکي او بل دا چې دی ولس رول څه دی، ولس څه کولای شي؟
مننه قدرمن سروان صاحب د ورور د پښتنه د جواب مرخ کې بس دا چې وایم یوازې دولتونه مسؤل ندي د ټولو هغو طبي منابعو په برخه کې چې هغه په یو مشخصه جغرافیه کې یا په یو ملک شتون لري. د هغو د ساتنې او د حفاظت لپاره دا یو د دولتونو دنده یو ځکنه ده، بلکې د هر وګړي چې د همغه خاورې د همغه جغرافیه د طبیعت لري د هغه وظیفه یا دنده چې باید د خپلو طبیعي منابعو نه ساتنه وکړي، په خاص ډول سره هغه طبیعي منابع چې هغه د موږ په ورځني ژوند کې خپل خاص رول لوبولی شي. د بیلګې په ډول سره انداز ځنګلونه دي یا اوبه دي، په دغو دواړو باندې باید ډیر زیات تمرکز وشي د دې لپاره چې قومي تړونونه رامامین ته شي. مخکې له دې نه چې قومي تړون رامامین ته کو، موږ باید د عامه پوهاوي کچا په ټول هیواد کې د طبیعي منابعو په خاص ډول سره کومې شنې طبیعي منابع یا زیرمې چې موږ نورو چې هغه ځنګلونه دي یا هم څړ ځایونه دي، د دې لپاره باید عامه پوهاوی شي، د خلکو د عامه پوهاوي کچا باید لوړه شي تر څو خلک ډېر شوق او ذوق او علاقمندۍ سره د ځنګلونو له قطع نه مخنیوي وکړي او د ځنګلونو په بیا احیا کولو کې یا په احداث کې خپل پوره ونډه واخلي. نه یوازې دا چې احداث سبب انت شي احیا رامنځته شي، بلکې د دغو ځنګلونو پر راتلونکي کې له ساتنې نه دوی پوره توجه کوي، ساتنې ته پوره توجه کوي. موږ دا ځنګلونه په هغو ساحو کې کرو یا کینو کرکیلې
په اوسه کې چې الته په طبيعي ډول سره دا ځنګلونه ده. استاد تاسو چې د خلکو په هواي لازمه ده، فکر نه کوي چې خلک په هیږي؟ دوی نه پیږي چې دا دوړي ګرد او غبار او وچکالي دا ټول د لکبل دي چې ځنګلونه وهل دي. دوی فکر نه کوي چې په اهمیت یې پیږي او شاید هم دا چې وهې نور منابع نه لري، یعنی د سوانګ لپاره چینل لري نو مجبوریږي چې دا وهې یا د لنډې ګټې لپاره غواړي چې ځنګلونه ووهي او د لنډ وخت لپاره ګټه ترلاسه کړي، خو د اوږد مهال لپاره کې وطن ته تاوان رسیږي، کې ولایت ته تاوان رسیږي، کې خپل کلی ته تاوان رسیږي، دغه پروا نه کوي.
زما هدف لامه په عین سروان صاحب باندې چې یوازې موږ دوی ته د ځنګلونو یو ارزښت بیان کو چې هغه د هوا د ککړتیا مخنیوي دی، یا همغه صحیح ترشنه صحیح نوم ورکول یا طبیعت ته خلا وربخل چې خلک به میلو ته جریته، بلکې د ځنګلونو سلګونه په طبيعي ډول سره فائدې دي چې باید هغه خلکو ته پامه پوهوي کې او په هول شي تر څو خلک د راتلونکي نسلونو لپاره ځنګلونو ساتي، نه یوازې چې دوی خپل لنډمهاله ګټه په پام کې ونیسي. یعنی نن یو هکتار ځمکه قطع کوي، ځنګل قطع کوي، ممکن 5 خروار یا 15 خروار لرګي لاس راوړي، هغه ممکن 50000 افغانۍ شي، بلکې دوی د راتلونکي دوه درې نسلونو ژوند له تباهۍ سره مخ کیږي. موږ د خلکو ته ویلی شو په خپل عامه پوهاوي کې چې د ځنګلونو شتون په یوه ساحه کې د طبیعي پیښو نه مخنیوی کوي. د بیلګې په ډول سره د ځمکې ښویېدنه، دا ځنګلونه کولی شي چې د ځمکې ښویېدنې مخنیوی وکړي. د سیلابونو راوتل ځنګلونه په ډېر ښه ډول سره په طبیعي ډول سره کولی شي چې د باران اوبو مدیریت کړي او د ځمکې لاندنۍ طبقو ته هغه راهنمایي کړي، یعنې د ځمکې لاندنۍ طبقې اوبو ریچارج کولی یا تغذیه کولی شي. دغه مهمه برخې دي چې د عامه پوهاوي په برخې کې باید خلکو ته وویل شي. نه یوازې دا چې خلک په دې باندې پوهېږي چې ځنګل شتون لري، د هوا ککړتیا مخنیوی کوي، د خاورې له ښویېدنې مخنیوی کوي، د خاورې له پرتش نه مخنیوی کوي، طبیعت ته ښکلا وربخي، بلکې د خلکو لپاره د بدیل لارې چارې باید په کار واچول شي. لکه تاسو د سون د توکو لپاره خلک ځنګلونه قطع کوي. د جمهوریت په اخر کې یو پروژه چې ما خپله وخت کار سره وکړه، یو پروژه وه د کمیونټي بیس فورست مینجمنت، یا د ټولنې پر واسطه د ځنګلونو ساتنه یا حفاظت کول. د ټولنو وګړو ته د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د رایټس اند ریسپانسبلټي، یا د مسؤلیت او د حق تر نامه لاندې یو شعار ولیکل شو او په پالیسیو کې شامل شو، تر څو د ټولنو وګړو ته او ټولنې چې په ځنګلي ساحو کې ژوند کوي هغوی ته موږ هم مسؤلیتونه ورکوو او هم به دوی ته موږ حقوق ورکوو. حقوق په دې معنی نه دي چې دولت د دې توانایي ولري چې هر وګړي د ټولنې یا جامعې ته دوی نقدي معاش ورکړي. حقوق دا دي چې مثلا د موږ په جنوبي سیمه کې چې کوم طبیعي ځنګلونه موږ لرو، دلته ډېر ځنګلونه خارق العاده مثمر ځنګلونه دي. که چیرې موږ خلکو ته دا وپوهو چې تاسو له خپلو ځنګلونو ساتنه وکړئ، د جلغوزي ځنګلونه دي، چارمغز دي، یا هم نور داسې مفیده طبي بوټي دي چې هغه په دې ځنګلونو کې شتون لري، د هغو ارزښت څو چنده لوړ ده نسبت دې چې هغه ځنګلونه په یوه ساحه کې قطع شي. خلکو ته باید په دغه ډول سره موږ وپوهو په عامه پوهاوي کمپاینونو کې چې تاسو که چیرته یوه ونه وهئ هغه 2 کیلو جلغوزي کوي، نو تاسو ته تقریبا د نیم هکتار ځمکې د لرګو ارزښت یا قیمت تاسو ته هغه وړاندې کولی شي. دا د عامه پوهاوي کار دی چې وشي. ممکن په ټولو لرې پرتو سیمو کې خلک د ځنګلونو په ټولو ارزښتونو باندې پوه نه شي، یوازې په همدغه یو ارزښت باندې پوهېږي چې د طبیعت ښکلا له مابین ځي ځنګل قطع کیږي، بلکې د نورو پیښو سره نه یا مخامخ شوي نه دي، یا هم هلته درانه سیلابونه رامنځته شوي نه دي، یا هم په غساره کې د ځمکې ښویېدنه نه رامنځته شوي. چې موږ ورته ژوندي مثال نه د افغانستان له جغرافیا نه د نړۍ نورو مختلفو برخو نه
استاد همدا د جلغوزو قیمت چې لوړ شو، صادرات یې پیل شول، شاید ډیرو خلکو هغه خلک چې جلغوزي په سیمه کې دي په اهمیت پوه شوي بي او اوس به نه وهي ځکه چې ګټه یې ورسره وتړل شوه.
که چیرته موږ راسو د پکتیکا ته، خوست او پکتیا ته، هغو ساحو کې چې طبیعي ځنګلونه د جلغوزي شتون لري یا هم د چارمغز شتون لري، هلته خپله د ټولنې وګړو داسې قومي تړونونه رامنځته کړي دي چې یو خو به د ځنګل له قطع نه مخنیوی کوي، بلکې په همغه ساحه کې به دوی خپله قوریجات، ځنګلي قوریجات رامنځته کوي، او هر کال به دوی په خپله خوښه په خپل طبیعت د خپل جب په مصارفو باندې دوی چې کوي ځنګلونه کری، یعنی احداث تمامیت کی، احیاء مجدد تمامیت کی، چې دغه دغه بایس کی چې موږ دوباره کولی سو خپل ځنګلي ساحه پراخ کو، وسیع کو، ترڅو کړه خپل ټارګټ هدف ته ځان ورسو. نو دلته اگر دولت پالیسي ته کوم په حقیقت کې موږ حق ورکړی دا حق معنی دا چې د ځنګلونو چې کوم جلغوزي دوی راټولي د افغانستان د هر وګړي حق ده، ولو که هغه په هرات کې ده، ولو که په قندهار کې ده، که په لوګر کې ده، که په کابل کې ده، که په بدخشان کې ده، له واخان نه راوخله تر قندهار، له قندهار راوخله بیا تر نیمروزه، هر وګړی د دغه جغرافي د افغانستان په هره طبیعي منبع کې حق لري.
بله،
ټول هغه خلک هلته دي ډېر متضرر کیږي د ځنګلونو په قطع باندې، نو بیرته دغه د دولت والیسانو حق ورکړي چې ځنګلونو جلغوزي تاسو وخت خرڅ کړي.
بله،
او بیا احیاء مجدد یا په احداث باید تاسو
برخه واخلی. ډیره مننه. بله، ډیره زیاته مننه استاد احمد زی.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د ویشه به غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزړن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
یو اوریدونکی لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي آزادي راډیو
په خیر وروره شی جوړ یا
سلامت یاست؟ مهرباني کوي له کوم ځای
وروره خبره کوو؟ نه کوچ زخه هدایت لایم.
هدایت الله صاحب مهرباني
وروره. زه خو ډیره شایسته موضوع ټاکلې ده، د افغانستان د ځنګلونو د حفاظت او د ساتنې پر برابر. د افغانستان ځنګلونه کپتیر کې موږ وګورو ډیر تباہ او برباد سلو، خو د دې نه حاکم نظام او لدې زخم دا غشتنه ده چې که په کم کاچاګ لار باندې مثلا لرګي کلولو، مثلا ونی پرې کېدلې، دا یو لکه دا کم ورور سوس خبره وکړه جلغوزي د دغه حفاظت او ساتنه باید وسی په کلکه وسی. وس تقریبا د لې په کوټه کې موږ یو کیلو جلغوزي په 2000-5000 کالداري باندې، خو په خو وخت کې تقریبا په 2000-2500-3000 غټ قیمت ولو. نو دا په دغه وخت په دغه وجه باندې د قصې دي چې حالت د کاچاک مخه ونیول سي او په شه قانوني ته لار باندې مصرف سي د افغانستان، دا بم د افغانستان لپاره یو ګټه دی.
بله صاحب، ډیره مننه. سلامت اوسې. بل اوریدونکو هم لرو، تاسو ځان راو پیژنې آزادي راډیو.
که د موضوع په پرلور باندې شیر راسو، ډیر شایسته موضوع مې انتخاب کړل. په دا اوس تازه نیو کال کې دا غري ډیر ځایونه مالې د بسمې ونلګي شو کې، نو دا ډیره ښه خبر باید نورم چې شول سي. زه خپل پیل 13 ورځ د امان ولسوالۍ ته بلان تندار په ولایت د امان ولسوالۍ ته.
bale
دغه زړې درخت، دا غزړې درخت یې شویل چې هغه کوم میوه د غم نه لري، د سمر درخت یې هغه ښه ما پښتنه دا ولې کار ول موږ ته و نه ویل لري چې ښه ځاست نه لګي دغه د مست ګټه ورسېږي. دا ډېر ځین عوام خلک او پټي چارواکي ملدل دي چې دغه یې وست دا د تیر جمعې په دغه وخت ورځ کې هغه څه ځاست
مننه سلامت اوسې. بس خدای دې وس درکړي او همت درکړي چې ټول وطن سمسور کړي، ونې پکې کښېږدي. بل اوریدونکو لرو، تاسو هم ځان راوپیژنئ آزادي راډیو.
د کونړ نه په تماس کې
حساب لتاسي کوي په پښتنه وکم چې له کونړ خبرې کوي او کونړ هغه ولایت چې ډېر ځنګلونه لري، څنګه وسم ونی او هلکې شي د ځنګلونو؟
نو اوس خو الحمدلله مخنیوي شوی دی د ځنګلاتو، د سي مختلف پولیسي پریکلم شوی دی، عام د دولت د خوانه باندې زلګیدلې دی. اوس اماغه شانهونه نه پریکول کیږي او نه حل کیږي، هغه مخنیوي شوی ان شاء الله.
شا یو بل پښتنم، آیا هغه ځایونو کې چې ونی وهل شوی دی الته نوري ونی کینول شوی دی او کنه؟ څو خلک په دې برخه کې مرسته کوي، په خپل خلک اشار کوي، برخه اخلي؟
الکه وی ته کولړ ولسونه بدون د کوم شکه غو مرسته کوي او د خپل سیمې د خپل د پاره نوی نیالګیم نالوي او بیرته بوټي لګیدل ان شاء الله تعالی.
bale sahib bas khulai di wuki che amda siwi che waist kuma pukhtana kalare mehrabani wuki zamush la drano melbanu sakha
allah de khair dar ke zaba da yo khabar aw kam am da watanwalo na me da khwaish aw ukhtana da che yo یو نه لګی د ځان د پاره، یو د وطن د خپل د پاره کې نه وی. هر سړی په دې باره کې منداغه و کی کوکو کو خپل وسطوانه پوری چرسم رکیږي، دا مې د وطنوال نه په خاص ډول غوښتنه ده. نور باقی تا ته درنو ملمنو ته سلامونه.
سلامت اوسې، ډېر زیاته بننه. کور ودان قدر منو اوریدونکو، تحصیل آزادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د ځنګلونو په اهمیت خبرې کوو. زموږ ملمنه دي د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د ځنګلونو او طبيعي سرچینو څانګې استاد خانزاد ګل ځاځي او همدارس پوهنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمد زید کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي د طبي سرچینو د مدیریت د ډپارټمنټ استاد او پوهنمل احمد زید د ځنګلونو او ایکوسیستم په مدیریت کې تخصص لري. اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې. مهرباني.
سلام سلام. حاجی جمیل مراد درار نه.
مهرباني کوی حاجی صاحب.
تاسو اوریدونکو ته ملمنو ته سلامونه.
کور دی ودان.
یو پښتنه به تاسو د ملمنو نه ولرو په چاپیریال خو به حتما اغیزې وي د ځنګلونو چې د هوا په صفاوالي کې په ډیرو برخو کې مؤثرې. د دوی نه مې پوښتنه دا ده چې آیا په ولسي کچه د دغې مخنیوی څنګه کیدلی شي؟ دلته د خلکو غربت زیات دی، د ځنګلونو پرې کولو ته خلک مخه کوي په دودیز شکل. منې مثلا لکه د کونړ ځنګلونه تاسې ګورئ، په غوڅ اکثریت سره داسې کچه کېږي، کټ کېږي. هغه ولسي حل لارې چې څه کولی شو چې د دغې مخه ونیسو، دا یوه شتمني ده، د دغې شتمنۍ د مخنیوي په خاطر چې دا په وطن کې پاتې شي، او دا د وطن منې هغه اغیزه چې هغه ناوړه اغیزه لري که دا وویل شي، د دې څنګه مخنیوی کېدلی شي؟
بله، مخکې زموږ اورېدونکي له کونړ څخه ټلیفون کړی و، ما ورته وویل چې اوس وهل کېږي او که نه، ده ویل نه وهل کېږي، ولس یې مخه نیسي. ستاسو خپل معلومات څه دي؟ ستاسو په ولایت کې ځنګلونه ډېر دي؟
او په ننګرهار کې سپین غر طرف ته مثلا د خوږیاڼیو طرف ته شته دی، خو هغلته مونږ یو ولسي تړون لرو، د ولسي تړون د لارې نه مونږ دغه بند کړي دي. مثلا که څوک دغه ځنګل پرې کوي، مونږ اجازه نه ورکوو. بیا مونږ په پچیراګام کې قومي ستونزه داسې یو وه چې په قوم باندې د غر سره تقسیم شلو، مخکې ویل شوی دی، د غر ویل شوی دی که نه، دغه ډېره برخه کټ شوې ده. نو دا ستونزه شته دی، خو مثلا مونږ په خپله خوږیاڼو کې دا ولسي تړون لرو، د ولسي تړون د مخې نه دا مونږ بند کړي دي که نه، حکومتونو نه دي ساتلي مونږ، دکه اوس یې په حکومتونو غواړو مونږ، دا مونږ خپله ولسي ساتلي دي.
ډېر ښه، ډېر ښه، ډېره مننه حاجي صاحب جمیل کورم مدن، مننه. یو تخنیکی همکار وای چې یو بل اوریدونکی مشته منتظر پاتې شوی دی، د ده خبرې به واورو، بیا به ورشو درنو میلمنو ته مهرباني کوئ. صاحب
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم. سروان صاحب
مهرباني کوئ. زابلی صاحب
ډیره مننه کوم. سروان صاحب ستاسو موضوع فکر کوم د ځنګلونو وهل دي، دا چې له نیکه مرغه یعنی ځنګلونه د محیط لپاره، د چاپیریال لپاره ډیر مثبت رول لوبوي، خو دا کار متاسفانه په ارغنداب ولسوالۍ کې هم همداسې بې رحمه وهل کېږي، همداسې خرڅول کېږي او هغه بوټي سول کېږي. دا کار چې ډېر ترسره کېږي، عموما په ډېری سیمو کې د کوچانو لخوا ترسره کېږي، همدا کار کوي. نو له بده مرغه زموږ په ولسوالۍ ارغنداب کې هم نه اسلامي امارت داسې خاص مخه نیولې ده، نه د هماغه محل ځوانانو، نه قومي مشرانو. نو دا کار یو داسې کار ده، زه فکر کوم چې باید په کلک مخنیوی وشي او د دغو وهل ځبل نه ده په کار، ځکه چې زموږ ستاسو د صحت لپاره او چاپیریال لپاره ډېر مثبت رول لوبوي.
ډېره مننه زابلی صاحب. کورم ودان، ستاسو منظور د زابل ارغنداب ولسوالۍ ده. کور ودان، ور به شو اوس بیرته میلمنو ته. استاد ځاځی، مخکې اوریدونکي وویل چې ننګرهار څخه حاجي صاحب جمیل ویل چې په ولسی کچه څه حل لاره شته، دوی په خپله حل لاره ورته پیدا کړې وه. دی وایي چې په ننګرهار کې نه وهل کېږي او دا د ولس د هڅو نتیجه ده. ځکه دغه خبره هم پسې ور زیاته کړم، اوس چې خلک لویه پکتیا کې د جلغوزو په اقتصادي ګټه وټه پوه شوي دي، آیا نوي نیالګي هم شته د جلغوزو د نورو ونو؟
وو دغه اول پښتني ته چې دغه ننګرهار نه کړی و ځان، چې مطلب ولسي یا تړون لرو، دا معمول د دلته هم شته ده او نتیجه یې ورکړې ده. خو یوازې په دغه څوک چې ځنګلزارو سیمو سره اوسي، هغوی بله لار هم نه لري. د ځنګل نه باید استفاده وکړي، ځنګل نه چې دلته دوی ته انرژي برابر نه شي، فرزند تودوخه دپاره یو بدیل لار نه وي، یوازې په قومي تړونونو هم نه کیږي. مجبور دی چې وکړي، هیڅ چاره نه لري. هغلته ځمکې هم کامې دي، د کار ځمکې نه لري، نور کاروبار نه لري، ټول عاید اکثریت یې یا د مالدارۍ نه ده، زراعت پکې کام ده، یا د ځنګلونو نه ده، همدغه وچ لرګي یا لمده لرګي دغه بازار ته وړاندې کوي. په دې کې دولت هم باید دې برخې ته توجه وکړي، هلته ځینو برخو کې کار وکړي، بدیل لار ورته ولټوي، فرضاً برق ته، ګاز ده، یا د ځنګل کې پروژه وي، هلته خلک په کار اخته شي. نو بیا کېدای شي چې دغه لوډ په ځنګل راکم شي. نو دغه د جلغوزیو په اړه یو داسې لنډه تفسیره کومه، دا خو اوس ډېر قیمتي میوه ده، همدغه یو دلیل بدام شي راتلونکي ته به د جلغوزي د ریجنریشن له کمښت سره هم مخ شو، ځکه اوس دا میوه دومره قیمته شوې ده، دومره قیمتي ده، دومره مهمه ده، چې حتی د دې په حاصل راټولولو کې دې سره هم پنی برخورد نه کیږي. مکمل ډول راټولېږي، شوخونه غیر فنی کته کېږي، که په دې رقم سره چې دومره قیمات یې راټولول کېږي، راتلونکي هغه طبیعي ریجنریشن چې دی هغه زیانمنېږي. پر دا ده چې یو څه اندازه پاتې شي، حتی چې کرلو د نیالګیو ته کېنولو پروسه نشته، کېنول شي داسې پروژه نشته، اما حاصل راټولولو کې
استاد خبر اضافه کوم چې پروژو پسې ګرځي، فکر کوم چې هغه وخت تیر شو، نور باید خلک په خپل خپل ځان ته کار وکړي، له حکومت هم باید ډېره توقع ونه لري، ځکه چې هغه خپله په اصطلاح ډوپه دی. یعنی که خپل هم دغه خلک چې د جلغوزي ګټې ویني چې څومره ګټه کوي او څومره قیمتي میوه ده، او دوی په خپل نوري ونی کې نشتی، او دا هم په دې شکل سره چې تاسو ورته اشاره کوي، په دې شکل سره میوه ټولوي او څنګه متوي، دا به هم له لاسه ورکی. نو تاسو وایئ چې د سیمې اوسیدونکو نور عاید هم نه لري، ځمکې هم نه لري، همدغه د ګټې وټې یوازینی منبع ده. نو خلک خو باید په دې پوه شي وي که څنګه
خلق پودی آگادی زنی مجبوریتونه دی نشی بل آید نه لري هم دین استفاده کی، یا دی سوخ دی پارا، یا دی ساختمانی چارو دی پارا دسی کوم بل آید نه لري. نو دی دی پارا چی خلق مصروف شی، خلق تا دی کار زمینه باید برابر شی، او دی دی بدیل و تا ولټول شی، مطلب دغه کوم سوخ دی پارا چی دا سوزول کیگی بدیل لارونه کار وشی. نو دی زنگلو نخو استفاده مدسی فنی استفاده دا کوم مشکل نه جدوی، ډیر مشکل چې جدوی د کته ده او په ځنګل کې څاړ ده، د کته کول نه هم د ځنګل کې څاړ یا د مولونو څراول دا څو چند په څو کراته دا بیرجن من تمیم دل شي، ځکه اوس کوچیان وګورو مو په افغانستان کې اتیا په صد تقریبا څلور اتیا په صد څړځوینه لرو، نو دی جنگلو فسادی خو نه چی زده. بیا هم په دې وخت کې په اندغه سیمو کې کوچیانو ته کوچیان باج ورکوي، هغه دلته خپل مالونه پسونه څروي، نو هغه ریجنریشن چې شوی نو جستونه چې زرنغونو شوی دي هغه د دې لپاره یو ښه غذا برابروي. څو ځله کته کولونه د یو بار سر څار چې دا یاد مولونو سرول دا څو کراته ځانمن ته ممیدل شي، یو دې ته به توجه وشي چې په ځنګلي ساحو کې سړونه شي، که څه هم ملداري یو اهم اړین بخش د زراعت ته، اما به دې ته خپل ځایونه شته، د څړ ځایونه بیخي ډېره دي، زیاته ساحه ده، باید د ځنګلي ساحه کې د څړ مخنیوی وشي او د کتې مخنیوی وشي، او د کرلو ته دغه شعار زه ډېر ملاتړی یم چې یو د ځان دپاره یو د هېواد دپاره، خو دا د ځنګله دپاره دا بسنه نه کوي.
بله، ډېره زیاته مننه. استاد احمد زی، د افغانستان د خاورې په کومو سیمو کې د ځنګلونو د پراختیا امکان ډېر دی او اسانه دی؟
مننه سروان صاحب، مخکې له دې چې استاد دې سوال تر اسم غواړم په مخکېنی سوال باندې یو څه بحث وکړم، چې پروژو نشتون
بله
او څنګه کولای شو پروژې رامبین ته کو تر څو هغو وګړو یا هغو ټولنو ته موږ بدیل لارې چارې پیدا کړو. تر ټولو ښه او ژوندی مثال په پکتیا ولایت کې د جلغوزیو د پروسس فابریکه ده چې رحیم عبدالرحیم ګردیزي له خوا نه جوړه شوې ده. دا یوه ستره لاسته راوړنه ده. پخوا به جلغوزي په دوه تاره بوجیو کې څوار لس منه پنځه لس منه یا شل منه به بارېدل، بیا به تل پاکستان ته یا نور اسیا ملکونو ته هلته پرسکېدل. د هر کار یا د هرې پروژې یا د هر زراعتي توکي د پروسس په برخه کې څلور نه تر اووه مرحلې دي، چې په دې هره مرحله کې په لسګونو خلک د خلکو لپاره د کار زمینه برابرېدلی شي، چې دغه کار لله الحم په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې شوی ده چې جلغوزی پروسس فابریکه جوړه شوې ده. یو پروژه هم دا کېدلی شي چې موږ نوم واخلو چې د جلغوزی پروسس فابریکه افغانستان کې جوړه شوې ده، او د لسګونو خلکو ته د همغو ټولنو خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي، او خصوصي سکتور ته ډیره توجه کول دا نظر نړیوالو کومکونو یا نړیوالو مرستو ته ډیر اغیزمن تمامېدلی شي، ځکه د خلکو توجه دی چې دا پیسې خپل د همدغه وطن دی، باید په جای مصرف شي، او باید په خپل وخت او په هر منبه چې هغه د وطن لپاره په آینده کې د آینده نسل لپاره په درد خوري باید مصرف شي. یو مسله دا ده. بل مسله دا چې د حاجی صاحب د سوال په جواب کې څنګه کولای شو قومي تړونونه کولای شي چې د ځنګلي ټولنې یا ځنګلي اکوسیستمونه وساتي. الحمدلله اوس په ټول افغانستان کې نه یوازې دا چې موږ د جنوب او ختیځ یا هم شمال ختیځ سیمو کې موږ ځنګلونه لرو، بلکې موږ په غرب کې هم طبیعي ځنګلونه لرو. د پستې ځنګلونه موږ لرو، بادغیس، سمنګان او تخار ولایتونو کې. زموږ تمرکز د دغو وګړو یا د دغو ټولنو نه یوازې باید په پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان یا بدخشان کې، بلکې د افغانستان په هغو نورو ولایتونو کې چې هلته هم موږ مثمر طبیعي ځنګلونه لرو، په هغو کې هم موږ باید لږ د موضوع هم تلاړ شو او په خلکو باندې سرمایه ګذاري وکړو. د سرمایه ګذارۍ هدف او مطلب دا ده چې د خلکو د عامه پوهاوي کچه د ځنګلونو هغه حقیقي ارزښتونو باندې باید پوه کړو.
استاد، دا پوښتنه اصلا ما په دې خاطر وکړه، په پیل کې ما په سریزه کې وویل چې د ځنګلونو لپاره دغه سی یو اقلیم پکار دی چې د تودوخه درجه د کال په څو میاشتو کې تر لسو د سانتی ګراتو پورې ورسیږي، بل دا چې د باران یو څناڅه ولري تر د کال 200 میلی متر ورخت پکې وي. د افغانستان په ټولو سیمو کې دغه شرایط شته، نو ولې نه نیوی فیصد ځنګلونه، نه نیوی فیصد کبه مبالغه کړی وینو، اته نیوی فیصد خوره وچه د غرونه ټوله وچ دي، ولې ځنګلونه نپ کې ایښودل کیږي؟ مصرف ډیر دی، څه دلیل دی؟
دا کوم ځنګلونه چې موږ درلودل، ما په خپل لمړنۍ خبرې کې چې د افغانستان دریب سره جغرافیا د طبیعي ځنګلونو باندې پوښتنه شوه، هغه سروې دی 1500 کلونو چې هغه حقیقي سروې و او شوه وه همدومره ځنګلونه موږ درلودل. متاسفانه یا بدبختانه باید ویم چې په تیرو څلور لسیزو کې موږ له دې نه یو غټه فیصدي د ځنګلونو له مابین لاړه یا قطع شول، او دغه یو څه ناڅه ځنګلونه چې پاتې دي دې لپاره باید توجه وشي او باید د ځنګلونو د احیا لپاره توجه وشي. بالکل، د افغانستان ډیری سیمې د ځنګلونو د کرکیل لپاره برابرې دي، ولې د ځنګلونو ساتنه هم د ځان لپاره خاص مدیریت غواړي، د ځان لپاره خاص د حل لارې چارې غواړي چې څنګه کولای شو. په هغو ساحو کې شته ولې چې اتمه یو سره د افغانستان خاور په ځنګلونو باندې پوښل نه لري، بلکې سره غرونه ټول خالي دي، ځنګلونه نشته. کې ولې موږ بعض ځنګلي بوټو کې لرو؟ کته چې تر سالنګ غرونو ته متوجه شوی یاست، تر سالنګ غرونو کې موږ بوټي لرو، یا هم کته تاسو چې تر خپل کابل کې متوجه شوی یاست، په قرغې کې موږ د ارغوان په نوم یو رقم بوټي لرو چې د دې کې ځمکې لاندې ډېرې دي او د اوبو لپاره ډېر کم ضرورت لري د کال په ټول کې. نو دا خلک چې کله ځنګلونه بیت احیا مجدد رامنځته کی، احداث رامنځته کی، قوریه له یوې ساحې نه بلې ساحې ته وړي چې هغه قوریه د الته توافق یا اډپټیشن نه لري، دغه ټکی ته باید پام وشي. لکه وزارت زراعت یو پروژه تطبیقول په کابل کې د گرین بیلټ یا مشنه کمربند په نوم د کابل په څلور غرمه کې، چې هغه الحمدلله یو څه ناڅه کامیاب یا بریالی و. په لومړیو کلونو کې ناکامي دا و چې قوریاجات په نورو ولایتونو کې تربه کېدل، چاغه د کابل له آب هوا یا اقلیم سره توافق نه درلود یا اډپټیشن دلته نه درلود. نو موږ کومه قوریاجات چې جوړو مثلا د پکتیا لپاره، باید موږ په پکتیا کې په مختلفو ساحو کې الټر خاورې جوړښت باید په نظر کې ونیول شي. دا چې ولې د افغانستان د اتنی سره جغرافیه په ځنګلونو باندې نه پوښتل شوی، دلته خاورې د جوړښت
بله
د ځنګلونو د تربیه یا ریواج لپاره برابر نه ده. د خاورې جوړښت مطلب نه چې د خاورې کې د کلی پنسل بشګه د چګو او د هغه مټ خاورې دغه تناسب سره برابر نه ده. یا به په یو ساحه کې مټ خاورې ځتی شګه او تیږه به کمې کی د سند د وړې تیږه، او یا به شي چې شګه وړې تیږه به ډیره زیات یالته به مټ خاورې خلی ته هلته یو بو جز تر ډیره پر نشي پاتې کیدلی. نو د خبرو په دوام کې زما دا شوې مې چې هغه تاسو کې چې موږ طبيعي ځنګلونه رو حل تا دي، طبيعي ځنګلونه هغه ډولونه هم متفاوت دي. کچیر موږ تاسو لار سو بدغې سولې په سمنګانو ولایت یا د سمنګانو د بغلان ولایت تر مابین چې کومه د پستې ځنګلونه موږ لرو، یا د تخار او بدخشان تر مابین چې کوم د پستې ځنګلونه موږ لرو، نو په هغه ساحو کې موږ مختلف انواع د طبيعي ځنګلونه لرو. چاغه له موږ موجیت سره له
موږ یا خو استاد ابدغه استاس په خبرې باندې استاس له خبرو دا معلومی شي چې کوم ځینی ونی په یو ځای کې شنی کیږي په بل ځای کې نه کیږي د خاورې د جوړښتو د هوا وضعیت ته په کتو سره په دا سالن چې تاسو یاد کو په دا سالن کې یو نیمه ونشته ولې امغه ونی عملته نه ترویج شي یا په فرزن په سمنګانو تخار او ځینې نور ولایتونه بادغی ستاسو یاد کړل هلته د پستې ونې ښه نتیجه ورکوي امغه پستې ولې زیاتې نه خپریږي او نورې ساحې چې وچې دي په غو سیمو کې نه کرل کیږي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دې لپاره د جمهوریت په اخرو کلونو کې پروژې ویچري ورل بانک او د اسیاي بانک لخوا نه تطبیق کېدلې په دې برخې کې ډیر زیات کار هم شوی د لغنه مغسترګې نشو کولای چې کار نه سوی هیڅ شي بلکې ډیر کار شوی د ډیر پیمانه کار شوی چې د موږ راسو په بایکندي ولایت کې موږ غرني بادام درو چې د هغه لپاره وستره پروژه وا چې هغه پروژه تقریبا رزر هکټاره زیات از مکه هغه پلی شوی دا یا هم د تخار په ولایت کې د پښتې د جلغو د زنګون لپاره ډیر زیات کار شوی دا هلته ډیر زیاتې پروژې تطبیق شوی هلته خلک د پښتې هغه د مارکیټ یا د اقتصادي ارزښت خلکو ته تشریح شوی دا بلکې هلته اوس خلک خپل په دغه پروژه باندې کار کوي عملا دغه پروژه خپل خلک تطبیق کوي د دولت لخوا هیڅ مشوقین نشته هلته دولت هغوی ته هیڅ نه کوي ولغه خلق خپل تړونی بنچټونه لري هغه خپل دا پروژه د ځان لپاره تطبیق کوي دغه د پښتې په اړه خو یو څه شری دي چې چې څنګه په یو هکتار نه کې د پښتې دوه څوا نیالګي لرو هغه ټول قطع کو ممکن لري ته نور خروار لرګیو کې چې دغه اقتصادي ارزښت تر ډیر زر نشته کېدلی بلکې عامه وونه کوم حاصل چې لا استراتیجی یوغو څو څنګه اقتصادي ارزښت لوړ ده نظر دې ته چې خلک دا طبيعي دغه اتکوي همداسې کومور ولایتونه چې د افغانستان هم پروژې تطبیق شوی دي جمهوریت په اخر کې چې بیا ورسته پر دې چې امارات راغی د پروژې کول متوقف شوی یا پروژې ودرېدې هغه نړیوال کومکونه ودرېدل پروژې په هغه حالت پاتې دي ولې وزارت زراعت او نور بنسټونه چې کوم په ملي باندې مندل تکار کوي یا په منطقوی باندې دلتا کار کوي یا په محلي باندې دلتا کار کوي وګوره لا هم کوشش کوي ترڅو همغه پروژې تطبیق کړي یو مثال زه تاسو ته ویلی سم چې په پکتیکا خوست او پکتیا کې قومي تړونونه د وسله لپاره په خپل کوشش زیات کوي چې د جلغوزو د ونو نسل زیات کړي نه دا چې د جلغوزو په قطه کې یا هم د نور کوم ځنګلونه شې دي هغه د ستوند ټوکل لپاره یا هم په ساختماني کارونه کې لګنه استفاده کوي یوی توجه زیاتره په دې باندې چې دوی د جلغوزي ونې زیات کړي یا هم په نورستان ولایت کې موږ طبيعي چارمغز لرو چې د هیواد مختلفو باندې ولایتونو ته لږه چارمغز صادريږي هلته اوس خلک کوشش کوي باندې کوي چې بنختار ونې زیات ترویج شي خلک کوشش کوي چې طبيعي چارمغز ولته زیات شي
bale bale ډیره زیاته مننه به تر ممداده چې هغه شی چې خلک لګټي نه مستقیما استفاده کولای شي او تشویق دی شي دی ونه ساتنې ته هغه شی ډیر شي د به شاید ډیره ګټه ولري استاد آیا اوس دی ونه دی نیالګیو دی شوو وخت دی او کنه دی
دی زنګلونو دی کرنه بهترین وخت همدا وخت د افغانستان په ټولو د اتنو کې هغه کا تړې سیمې دي او ګرمې سیمې دي همدا وخت چې به هر کس یو نیالګی کینی له یو نیالګی نه حفاظت یا ساتنه وکړي د افغانستان خلکو باندې زما د غږ ده چې په کمیت یا په مقدار باندې دوی تمرکز نه کوي دوی توجه نه کوي دوی ته ویچې یو دانه دی وکړي کې دی نه بلکې له غنه د حفاظت کوي هر کال په ملينه ونه کرل کیږي یا کینول کیږي ولې له سلګونو باندې نه لګيږي
مشکل څه شی ده؟ مشکل له خلکو توجه ده چې فقط کې نه او بیا ورسره غواړم
ډیر زیاته مننه مننه سلامت اوسه په هنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. همدارس له استاد خانزادګل ځاځي څخه منندوی چې په خبرونه کې ګډون وکړ. استاد اوریدونکو هم منندوی. facebook.com/azadiradio
ساعت سه